د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تأمین شي. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړی د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي و او ویلې چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیې قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د ځاځي میدان ولسوالۍ په غونزي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه محل تقریبا 10 شاوخواوی چې دی هواد دښمنانو له خوا سم ماین جای بجای سوی و چې متاسفانه 15 نفر ماشومان زخمیان و چې یو نفر شدید و هغه شهید سو او څلور نفر شدید زخمیان و. بالاخره دو نفر ډیر شدید و مرکز او دو نفر عملته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هر 10 ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګ مانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطي اطلاع رسونې په جنگ کې ویاندویان څنګه تکړی دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یو یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجری ګوخه کول دي او بلې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاد کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیب و غریب ادعاوې دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دی په دې دوره کې به د نږدې 3,00,000 واکسیناتورانو لخوا تر 50 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2000 کال کې 4,000 ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د آسترالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان وروسته لوبه وه. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړي دي او 2 لوبغاړي سوځولي دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګ راغل آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څیړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهرې ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاکل چې هغه خلکو چې دا عملیات یې کړي چې کم مساف او کم عبادت غوښتلو وي.
په بین الافغاني خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دی رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګلمندای او وایي چې د قربانۍ په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي.
دغه قربانۍ چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ کده د وطن لپاره ورکو؟ د وطن خلک باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي.
په نړیواله مسایله کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. د خبرونې پروسه برخه کې د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل او نورو خارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړي. د سیمایزو چارواکو له قوله ویل شوی چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څېړنې وروسته رسنیس کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نهم نمبر لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو ګمرک په نښه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولي دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو په اړه لخپل خوا د څیړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبلې د څیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیال روح ګل خیرزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی ته دنده سپارل شوې څو سیمې ته ولاړ شو د پیښې هر اړخیزه څیړنه وکړي.
کومایدا چې سوي د سیړنو لپاره پلاوی ګمارل سوي دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وشل شوی. د دې کورنۍ له قوله په وشل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خومیلی دفاع وزارت بیا وای وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځيري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخښه کړه چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوې دي. د وزارت ازادي رادیو ته پر علیګلی خبر پاڼه کلیکلی په هوایي بریډ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه خبر تر لاسه کړي او پر همدې بنسټي د نیمروز ولایتي ادارې تلارخونه کړي چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړی خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د سوار لس غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر آزادی رډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوی ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 13 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو دی به خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نو می وښتل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیک بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل شوي او په خبره یې دا به سبا دوه ته ولاړسي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوې. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او همدا د مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی ده او ادامه لري.
هڅه مو کړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه ویل څه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمې بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیر د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
راډیو کې دواړه طرفونه اختیارات خپل خلکو ته یو کړی وي یا ورکی، ځکه چې افغانستان موضوع ډیره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سړي لکه ما د مخ وویل چې د سړي خلک باید چې آزاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان شي.
د ملي مصالحې علي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. دا ډله نن په مرکز ترین کوټ کې د یوې سولیزې مظاهره لپاره راوتلی وو او پر دې محالې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ترسیږي نن د ترینکوټ شارواټونو تراوتلی و او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 روپۍ څخه دي، ما سره وړو غوښتل څه دي، چای وبره په میټ غوښتل څه دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه کو نسته او نه یو کار سته.
انا خو په میاشت کې 1500 روپۍ داسي یا 1000 روپۍ داسي نشمه ده. څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوه میاشتې نه په دې درې میاشتې قسم درته اخلم چې قسم دې په خدای دې کده اگر د خلک ما وینې دا دې کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړي ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خېښه او خاله ویشي.
هغه خېښه خاله د یو کور درې نفرې مې لیکلي، درې ورونه په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما هم پېژنې، ما ته تروسه نه در راکلې، وایي تاسې ماجر یې.
یو ښه نامې دوکانونه لري، دغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوار غریب مرسته نه ده. یو سړی دې وایي چې ما ته رسېده
د اروزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بېروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسنادي له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعیت دا ده چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په روزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د روزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 3 میاشتو دپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په هماغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمېر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپلو سیمو بي ځای سوي دي. په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بي ځای سوي دي. له دې وړاندې د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له کبله شاوخوا 30 سلنه ځوانان بیکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وایي په دې وروستیو 3 لسیزو کې له مرګونو او جنازو پرته بل هیڅ نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانۍ ورکړي، خو په بدل کې یوازې تشې ژمنې ورسره شوې دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 2 لسیزو نام نه یو د نسبي امن او قراری سا اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروستۍ او جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، ښوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړي دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل ځوانان دا 40 کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښت لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوي ژمنې عملي شي.
مونږ له سربازی راکړي، مونږ له جنازې راکړي، مونږ له وطن دفاع راکړي، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لډلې شاه محمود شینواری وویل 2 لسیزې د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریښی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کنډرو کې تر شنه اسمان لاندې بې برخلیکه ژوند کوي.
د تیرو جنگونو له امله چې څومره زیان دغه سیمو ته رسېدلی دی، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمې وي چې 2 لسیزې دوامداره جګړه پکې وه، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس زموږ شینواری په خیمو کې په تاسې وګورئ د سرکې سره، هلته اوس هم یو زاړه اوټونه دي، کړکۍ او دروازې نه لري کله و شو پماغه ځکه پراتی تر اوسه پر سرپناه مسله ورته نه حل شوی.
فرمانګل شینوارې د دور بابا اوسیدونکو ده د وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي او په خبره چې له خپل حقونو تیرېدونکو نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانی چې ورکو دا د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زمونږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو دوو کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوې ژمنې عملي نه شي نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځل یې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سوانګ توکو لوړو بایو له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو د سوانګ توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
د ژمی سخت یخنی خو د سوان توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سوان توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سوان توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سوان توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخشوی دی، اکثریت ز پیژنم چې نه لرګي واس توان نه لري، نه د زغال او هوا تا نه د گاز توان لري، چې دوی گاز واچي په دې یخ هوا کې دوی خپل ژوند مختوري.
عمر د کندوز له جګړو کابل تر راغلی دی وای کلی کې مو جګړه وجنی، خو دلته بیا د سوان تو کول وړو به مو ژوند تریخ کړای. نو موړې وای د ورځې 300 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د گاز په خستو مصرفوي.
چا و مقابل کې نه کوي نرخ آزاد دی، خو رچت تیلس روپی روڑا سم روپی خرس که ده سره نشتا تا نپخته نوکی ده خپلا طول ده دولت کمزورتی ها ده که دولت آیات ولری ارزی که نرخدامه ولری ولکه روپی پورتا خدسو گرکی خود تیلس روپی روڑا سلی خرس که ده سره نشتا تا نپخته نوکی نشتا.
ده جمیل را رسیدو سره پا کابل خرگو ده بروز کرو گازو او آن ده تیلو بایی ده پام ورد لوری شوی دی. ده لرگوی او ده بروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی ده ده لوی لامل پلوی لارو که ده طالبانو او بیا دولت لخوا ده لورو تعرفو ورکول دی.
تعرفی دولت 2301 تون زغال تعرفی دولت میخراگم یک ازار باشه تعرفی دولت شاید تمینجی ده که زغال ما ده ازار بفرشیم، شاید ده 8000-9000 بفرشیم دیگه. 20000 روپه طالب ازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو گازو عمده بیا 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دند لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایشې نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمن هم د کابل د بګرمن او د خپلن امریکن ولې دا زما تاسو ته او څنګه دې مهاجرت او درته هغه ده دا چې کوم شخص شبکې کې دي کاوان د سیمو روشن نو انټین او د نورې او انټرنیټ کوي ډوري دی او بل وخت کم ده نور څه دونه کوم ګرو تقریبا دې نش شپږ نش کې د حد اکثر وخت دی حد اکثر وخت دی یو میاشت نو خلا د مهاجرت وزارت واور وصله
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه دا ورځ خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدیه دا رقم دی د ششلمه پاره چې یو پیرا کار کوي او پیران کې په ډیرو میا د خدیه سره زمبن سي یو انت وانتن خوشتنه موږ بل کو شي وانتن بل څه شو شي ان شاء الله راته نه په شي پال د سما دا پیغام دی لکه څه وسلام
زا کلیوال آشنا به هلمند ولایت د نردلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګې چې په لورو ولایاتو کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهارو خصوصا په هلمند ولایت کې جوړې دی، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمند ولایت افغار او غریب او وروسته پاتې ولس دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالۍ د ټول هلمند کوم ماشومان چې دي هغه په ډیرو سختو کارو مشغوله دي او درس او تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبا نظر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم سره برخمن شي. زما د ټولو پلارونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان و دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی پیدا کیږي.
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته.
دا پروگرام د سپورت نړیله اونیس پروگرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله. متحد ایالاتونه به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشري مرستو مخه ونیسي. صفی الله سانګزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
امریکا وایي حوثی یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نمولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلي چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي ښایي امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثي ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندویه ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوګې سره مخ دي او مرستندویه ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندویه ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندویه ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن له کلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانی د لوګي له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همدارس د سپورت نړۍ پروګرامونه خبرو خودشه به 4 بجې او 13 دقیقې دی. صفی الله ستانګزی ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
اروپای ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. پرون د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو د لږ تر لږه 14 کسانو مړی د اعتراض په توګه د ولایت مقام مخ ته وړي وویلې دا کسان د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې وژل شوي. په پکتیا کې وی ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او 4 نورې ټپیان کړي دي. د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي طالبانو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د غونځي په سیمه کې دا ماین ځای پر ځای کړی و. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشیپونو د ازموینې نیټه ځنډولې. ته مواد جنوري له 15 تر 19 ازموینه واخیستل شي خو اوس چارواکو ویلي ښایي فبروري کې دا امتحانونه ترسره شي. ارګ مانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. او په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. تمه ده له 15 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو درس د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو اوري. او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د خبرونه په دوهم نیمای کې یو قدر من اوریدونکو لمړی تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام وړاندې کوو.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درندوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې په ګډه کې چنجلري دوی له کوم سیستونځو سره مخ کېدلی شي.
دا چنجي دلته استفراغ وکړ او جوش نه ته وړي راغله. خو چې دا اوس اعظم لاسې درو مې وایي زه بخې درې دا ونه سم فکر مخ کې. اول سر کې دلته اوس هغه ته درې بخې خلاص.
ولې د ماشومانو په ګډه کې چنجي پیدا کیږي؟
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحه د نه مراعات لکول پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکل خبرې کوو. له مو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې چنجي هغه سی ستونزه ده چې کچيري په وخت سره درملنه ونی شي کوچنی د مارک تر بریده هم رسولي شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روختون ته ورغلو. هلته مو هغه بستر شوی ماشومان ولیدل چې د کلمو چنجيو له ګرځې دلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبري اورو. ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپل ماشومانو په ګډه کې د چنجیو پاکله رسره غېدلې دي.
زما د غایوان چې دا اوس دلته بستر ده د غوایناس کې چنجی دي.
څه رقم آلات لري چې داس کې چنجی؟
څه رقم آلات سي استفراخ کوي.
بل څنګه و ناس پرسیدلای و؟
د خچي خوراک نه خورځي ناس پرسیدلای. ناس یې ما سکته و د اوس بخچنګ مونږ سوای.
څومره سره پازا به زده دومره په تکلیف د چنجي له لاسه
دا چنجي د لو د استفراغ به کا جوش نه ته وړي راته
بیا اوس څنګه ده
اوس دا اوس اعظم لاسه و دغه پچکاریګان ډاکټران شهر کوي دا اوس دې بخي درو مې وای زه بخي درې دا ونه سم فکر مخ کوي
چنجي له چی شنه ورته پیدا سول
چنجي نه فکر مخ شنه پیدا سول دا غوښنه وزن پیګ
مشمان دی پاک ساتل
مشمان وو پاک ساتل
د چنجي د واټي ورکه کنه بیا نور پاریز کوم شیان ور سره ورکه پاریزانه
فریزانه خو دوی دغه وریز نه دي دغه پستی په خوا کم غړه دغه ورکا دا بخي د خوراک په پاتوی نه خورل یدو قشقم فزور ور نور چی شری خورل
څومره ډنګر سلغه وخت نه چیناس کی چنجي پیدا سول
ډیر ډنګر سول اول سر کې دونه وو زغت دوه درې ورځې بخي خلاص ده
زیات ډنګر سول
وو زیات ډنګر سول
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
په کور کې څومره شمن لري
په کور خالی ما شمن درنده
په دې څه سی ویډیو وس
سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غونې راکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پرسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوچ پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات
مثلا څه رقم تکلیف کې
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب نه لري
نن دې چې خور جنې مزمنه سو بچی لري
پنځه بچی خو ناله کې شناس مې درد کې چې وخت زر په واده چای جوړې ورنه کنه دا د زنه په ناله کې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کې اې ته ماشومان او چونچی در لودل ناس کې
د څه دوه غټ جنا کې شمې وي مونږه میاشت میاشت کې دوه ته تابلې درکو یا مو شربت درکو دوه چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته مو تر سنه دی ورکړي
څنګه دی بیا چونچی لري
100 درصد لري چې وخت سمري د دخلې نه سپینلر نه خلاړې زه دا په مخ کې چې بارګ دې بارخ شي سپینې پیدا کړي
ښه
وڅ شي کې دوتنه
اشتیا څنګه یې بیا
اشتیا ډیر زروږي کې ډیر به کم اشتیا لک شي خره
د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چنجي زیات شي د کانګو پر وخت له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چنجي ولې او څنګه پیدا کیږي
د نس چنجي اصلا د حفظ الصحې د نه مراعات له کبله پیدا کیږي ځکه چې د ټولو چنجیانو هګۍ دا په محیط کې شته خصوصا په خاورو دوړو کې دا چنجی شته کله چې موږ د چنجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخليږي او بلاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا د فعال چنجي بدلیږي او مغه د چي عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بلاخره سبب ته مشکلات کوي
بله تاسو له مشکلات یادونه وکړه کراتو یې چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي د کوم سیستم سره مخ کېدلی شي
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي پرازیتونه هغه اجسام دي هغه حیات سوم دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي کمخونی او بل اخره په زوف باندې مساوي او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي او دغه بندش بل اخره خبره دی ترسه چې ماشوم باید عملیات شي او ماشومان عملیاتيږي او د عملیات نو وروسته تبیده شي دا چنجي د غوی د کولمو نو وستل کیږي او برته تړل کیږي چې دغه عملیات هم په خپل ډیره خطرناک ده حتی بایس کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په ناس کې چنجیان دي
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوی نه وي په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي مثلا ماشومان د نسل درد شکایت کوي بیشتایی لري بل دا چې کله کله دلبدی استفراغات ورته پیدا کیږي او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته او که په وخت اقدام و نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کوي، د نسل درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کېږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطي منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري او که جرایي مداخله ونشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کېږي.
بله، په ځینو کورنیو کې لیدل کېږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چونجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چونجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چونجي کم وي د نظافت مراعات دی. که چېرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومانو ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چینجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، موږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چېرته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات وي، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کلمو په چنجو اخته وي او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي، په کلمو کې کتلات جوړوي چې کلمې بندوي. د دغه یو خطر موجود دی، خو که موږ منظما خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کړو یا د چنجو دوا ورته ورکړو، بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپله له منځه ځي.
بله، د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحې د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري، یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري، یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې وخوري. کنه مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پریمینځي بیا په دسترخوان کینی، نو د دې له خاطره په غټانو کې چانس کم دی. خو هغه غټان چې بې احتیاط وي او مثلا په پټي کې شاوتلې خوري نو چانس ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې
اوسئ.
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانه یوی بلی ونیزی ته محرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. د پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سیالیو لپاره 15 افغان لوبغاړي اخیستل شوی دي، خو آیا افغان کرکټ بورډ به لوبغاړو ته په دې لیگ کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ د آزادو مبارزو د ان ایف جی نړیوال سازمان په نوې درجه بندۍ کې د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. په دې اړه به د ښاغلي فیضی څرګندونه واوري، او که وخت نو د تیږې اچولو د لوبې په اړه به هم معلومات درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو نن په متحده عربي اماراتو کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا تمرینات له ایرلند سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په 28مه پیل شي. دا سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 28مه، 24مه او 26مه د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې یو لوبغاړی محمد نبی دا مهال د استرالیا په لیگ کې لوبېږي چې ژر تر ژره به په تمریناتو کې برخه واخلي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال لوبډلې درې لوبغاړي د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لورې د ځوانو سفیرانو په توګه غوره شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله علي، کرشمه فقیری او یاسمین عرفانی له هغو لوبغاړو دي چې د ځوانو سفیرانو په توګه ټاکل شوي دي. ښاغلی مشعوف وایي دغو دریو تنو ته د آسیا کنفدراسیون له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د پاکستان په سوپر لیگ کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیل لوبډلو ته واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې تر لسو زیات و افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له دې ډلې راشد خان، ارمان، محمد نبی، ساحل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینګز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا کویټي ګلډرز لوبډل سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي فبروري میاشتې په 6مه نیټه پیلېږي او د مارچ میاشتې تر 28مه نیټې پورې به دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه به د خبرونې په دوام نور معلومات واورئ.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له کوړاندې مو چې واوریدل د پاکستان په سوپر لیگ پی سیل سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. د لوبغاړو د پیر مراسم پرون ناوخته د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شوي دي. د یاد لیگ بولې ته تر لسو زیاتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو له ډلې راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد او نور احمد لکنوال وپیرل شول. خو آیا افغان کرکټ بورډ به افغان لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي؟ همدا پوښتنه مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک وکړه.
په لومړیو کې باید ووایم چې دا ډېره خبره ده چې په نړیوالو او بهرنیو لیګونو کې د افغانستان لوبغاړو ته توجه کیږي او د افغانستان لوبغاړي اخیستل کیږي. د افغانستان لوبغاړي الحمدلله په ډېرو بهرنیو لیګونو کې لوبېږي، دا چې په پی سی ایل کې هم د افغانستان یو شمېر لوبغاړي اخیستل شوي دا ښه خبره ده. خو د افغانستان لوبغاړو ته یا د افغانستان سپورت ته ملي برنامې لومړیتوب لري. وبګورو چې د پی سی ایل په لیدو په وخت کې موږ کومې ملي برنامې لرو او کنه، که چېرته موږ ملي برنامې درلودې نو تاسو به ستاسو معلومات دی چې موږ تر هر څه وړاندې ملي برنامو ته لومړیتوب ورکوو او ملي لوبغاړي په ملي برنامو کې ګډون کوي. دا لکه تاسو اوس ګورئ چې په بیک باش کې د افغانستان ملي لوبغاړي لوبېږي، لکه محمد نبی، راشد، مجیب او داسې نور. نو اوس ملي برنامه زموږ روانه ده، یعنی د ایرلند پر وړاندې لوبې دي. د هغې تمریناتي کې هم ته محمد نبی راغی او د دې سره څنګ کې راشد خان هم راځي، مجیب هم راځي، ځکه چې دوی به په ملي برنامو کې ګډون کوي او دوی لپاره ملي برنامې لومړیتوب لري.
د ایرلند سره په لوبو باندې بمباس کوو، یعنی هدف دا دی که ملي لوبډله لوبه ونه لري له کوم بل هیواد سره، مانا دا چې دی لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې په دې لیگ کې ولوبېږي.
په دې حق له د افغانستان کرکټ بورډ کوم ستونزه نه لري. وبګورو چې کوم لوبغاړي په هغه وخت کې کولای شي چې په پی سی ایل کې ګډون وکړي او کوم لوبغاړي نشي کولای چې په پی سی ایل کې ګډون وکړي. لکه مخکې مې دا ونه کوله چې موږ کوم ملي برنامه ولرو نو لوبغاړي بدلته په ملي برنامه کې بیا مصروفي.
او د ایرلند سره د لوبو په اړه تاسو یادونه وکړه، اوس تمریناتي کمپ روان دی په متحده عربي اماراتو کې، دا سیالي درې یو ورځنی لوبي دی، په کومو کومو نیټو باندې کیږي او د کوم ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي؟
بله، د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ درې نړیوالې 500 لوبې د سوپر د اوډیا سوپر لیگ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا لوبې دواړو هیوادونو ته خورا مهمې او ارزښتناکه دي، او دغه لوبې باید د افغانستان په قربتوب په عربي متحده اماراتو شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. په ابوظبي کې د ویلو ده چې لوبغاړي اوس په تمریناتو بوخت دي، او د درې ورځو حتمي قرنطین وروسته چې په عربي متحده اماراتو کې همدا اصول دي، له هغې وروسته ملي لوبغاړو 13 ورځ رسما خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی ده او را روانو درېو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی نیسي. یادې لوبې به د افغانستان په قربتوب د روان جنوري میاشتې په 21مه او 26مه نیټه ترسره شي.
او د کوم ټلویزیون لایف هم خبرېږي؟ داسې علیکم څنګه؟
بله، دا لوبې به د افغانستان ملي ډل ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرې شي.
دغه د لایف نشراتو په اړه باندې ځینې خبرې شته، د ملي ټلویزیون ته د کوم قرارداد لمخې نه ورکول کیږي یا ورکول شوی دی؟ دوامدار قرارداد دی کنه؟ په دې برخه کې کومه بولی وهل شوی ده؟ نور ټلویزیونونو ته د دې حق ورکړل شوی چې لکه تلګه په دې بولی کې برخه واخلي که څنګه؟
لوړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د مختلفو ټلویزیونو چینلونو سره اړیکې نیولې وي او دغه موضوع ورسره شریک کړي وو، خو ملي ټلویزیون وشه کولای چې نو ټول وړاندې د برخې ته د موخدي او پریکړه وکړل چې د افغانستان کرکټ بورډ سره د غټلون ته حاضر شي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یاد درې غړيواله لوبي په ژوندۍ بڼه هیوادوالو ته خبرې کړي.
او د غدري لوبي چې د ایرلند په وړاندې باندې تر سره کیږي د افغانستان په قربتوب په 21م سالي رښتمو شپږشتم د شپې لوري نه به وکړ د ورځې لوري.
دا به د ورځې لوري.
او 2020 کال د پاره چې وړاندې ویل کېدل چې د افغانستان د کرکټ لپاره به یو بخت کال وي، د ایرلند وروسته نور کوم هیوادونو سره په دې کال کې لوبي لرو؟
بله، په روان کال کې به ان شاء الله موږ زیاتې لوبي ولرو، له دې وروسته زیمبابوې او همداسان چې د کال په جریان کې له استرالیا، سریلانکا، پاکستان، هند او ویسټ انډیز لوبغاړو سره موږ لوبي ولرو.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزاد مبارزو د ان اف جی سازمان په نوي درجه بندۍ کې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی د دریم کال لپاره یو وار بیا لومړی ځای خپل کړی دی. دا چې دا درجه بندۍ په کوم اساس کیږي او څومره مهمه ده، په دې اړه به د خغلی فیضی څرګندونه وکړي.
د پنړۍ کې چې دی هر سازمان ځانته یو قانون او قواعد او دغه لري اصول لري، نو دا ان اف جی سازمان د نړۍ غوار ټاپ سازمان د چې د ممی لوبي د سره سره د دنیا نه ورزشکاران راغواړي او په دې سازمان کې ور سره لوب کوي فټران سره، چې دا په دې اساس یعنی د هر ملک واه یا کیلو فټر چې راځي په دې یو کال کې دلته لوب هر دوه میاشتې بعد دلته لوب کیږي، هر یو میاشت بعد دلته لوب کیږي په دې سازمان کې. دوی به د کال اخر کې یعنی بررسی کوي د سه اپډیټ کوي د غالکان چې په دغه یو کال کې ټاپ فایټر څوک چا خېلو به وکړي او څوک لوبي دلې د په یو کال کې. بیا دوی چې کی درجه بندي کوي د دوی ترمن چې په مثال په 40 نفرو کې یا په 30 نفرو کې چې څومره لوبغاړي په واو یا کې لوګي په یو کال کې راغلي لوبي کړي، دوی هغه درجه بندی کوي، هغه پی کوي، بررسی پی کوي، ګوري مشرانو نظر لاندې تیریږي، بیا وایي چې په ټولو کې دغه لګ بهترین او ښه لوبیده. بیا دا ټاپ فایټر په لاسو کې هغه تور کوي، بیا هم چې درجه بندی کې نه هم اتم
او دا او دا او دا 2000 کال هغه درجه بندی ده کنه
دا 2000 کال درجه بندی وبالو
او فایز سپ تاسو درې کال سر پر سر په انرژي سازمان کې په ټاپ لسو کسانو کې په لومړی درجه باندې راځي امتیاز به درکې درته د انرژي سازمان کنه ایواز یغه یو ډول مانویات دي
دا امتیاز خاص امتیاز مونږ ته لري دغه چې زه په د افغانستان له هیواد په شلو یعنی قوي قوي لوبغاړو کې د دنیا په سطح زه په اول مقام کې راځم یعنی زه فکر کوم دې نه ماته غټ امتیاز نور نشته زه د دې سازمان عضویت لرم او له دې سازمان نه زه نورو سازمانونو تر یعنی معرفي کېږم اول ته زه د دې سازمان په نوم یم د دې سازمان ولې مسابقه یا لوبه چې زه ګټم یا بایلم بیرغ د افغانستان زما په وګوي نو زه د دې سازمان عضویت لرم ما دې سازمان سره قرارداد کړی او زه د دې سازمان ټاپ لوبغاړی نو صرف ما ته امتیاز دي امدادي چې زه خپل وطن ته مې دا افتخار کمای کړی د نو داسې مادي او مانوي دغه ماته نه لري امتیازات نشته
او د روسي پښتنې په توګه فیضي صاحب 2020 کال پایل شو په دې کال کې به تاسو سو سیالۍ لرئ په کوم هیوادونو کې به وي چا چا سره به وي داسې معلومات نشته
دغه د جنوري په د اخرو کې زما سیالۍ معلومیږي چې د کوم هیواد سره ده نو ټول معلومات بیا زه تاسو ته وړاندې کوم د دې سازمان له طریق په ځم معرفي کېږم بل سازمان ته دا سازمان نه یو بل سره چې شېدی لکه په چیلنج غوندې مسابقه چې کې لار سازمان نه د خپل وزن چې په کوم وزن کې لوبيږي د ماغه وزن ټاپ لوبغاړي معرفي کوي بل سازمان ته اوچت سازمان ته نو زه له دې سازمان نه بل سازمان ته معرفي کېږم او ان شاء الله تعالی کوششونه به هم دای تمرینات چمتواله صحیح نیسم چې وکول شم ام د افغانستان بیرغ اوچت کوم او خپل هیوادوالو ته یو ځل بیا بریا راوړم
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اوس هم د تیګیا چولو پاړه لن مطلب
تیګا چول ډیره خوندوره او پزلپوري کلیواله لوبه ده د لوبه یوازې د ځوانانو او د قوي یعنی غختلو موټو د خاوندانو لخوا ترسره کیږي تیګا وشتل د هر چا د وس کار نه دی زنی په چلو نور مخ کی کوي خو زنی بیا وای چې تیګه په زور سره مخ کیږي تیګه واره ول داسې نه وی چې یو وړ تیګه را واخلي او لري و غورځوي دا نو یو غټ تیګه را اخلي او ځوانان پرې د خپل موټو زور او طاقت معلوموي معمولا د غلوب مازیګر کیږي کله چې د کلی ځوانان خپل کارونه او بوختیا وزګار شي نو په یو ځانګړي ځای کې راټول شي او د یادې لوبي کولو ته مټي راونغاړي یو تیګه را واخلي او هغه د لوبي د کولو لپاره وټاکي کله چې د ټولو لوبغاړو خو خپري راشي نو بیا لوبه پیل کړي هر څوک چې دیګ لري وغورځوي نو هغه د لوبي ګټون کوي کله چې یو لوبغاړی تیګ ډیر لري وغورځوي بیا نو هغه ځای په نخ کړي او کین نور لوبغاړو ته وایي چې اوس نو تاسو زما ځای وولي بیا به زه راپورته شم ان تر دې چې څوک سر په سر هڅه کوي چې هغه ځای وولي څوک ګټ خپل کړي تیګ په څو ډول وشتل کیږي یو ډول یې په یو لاس کې چې پورته نیول کیږي وشتل کیږي بل ډول شا طرف ته او بل ډول بیا د څنګ څخه وشتل کیږي چې په ټولو کې د لاس پورته کولو لاري ډیره عامه ده
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان اونې خبرونه پات رسیدي تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
ਸਮਲੇ ਵਨੇ